محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپک څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او سهار مو نیکمرغه. نن د دوشنبه ورځ ده، د 1404 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې شلمه نیټه ده، چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 13 نیټې سره سمون خوري. زه اطب الله خوګڼه یم او د اوسمهال په سهارنۍ خپرونه کې ستاسې د کوربتوب ویاړ لرم. دوستانو، په اوسنۍ خپرونه کې به د معمول په څیر لومړی د ایران، بیا د افغانستان، ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. له هغه ورسته بدرته سیاسي تفسیره ولرو چې د نن ورځی تفسیری عنوان مو د خاموشه ائتلاف د اسرائیل او د عربو د امنیتی ملګرتیا د پردې ترشا روایت. بیا بدرته هندار خبرونه ولرو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ورستۍ جګړې په اړه مو په پاکستان کې آزاد خبریال طیر خان او همدارز د افغانستان ننګرهار پخوانی والی ضیاءالحق امرخیل سره بحث کړی دی. له هغې وروسته به په ایران په تېره اونۍ کې خپرونه درته هم وړاندې شي او د نن سهار وروستۍ یو ساعته خپرونې پروګرام به مو تلپاتې خوشبو وي چې په دې سره به زموږه یو ساعته پروګرام هم پای ته ورسیږي. امید لرم چې تر پایه مو ملتیا وکړئ او پروګرامونه یو په بل پسې راسره واورئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې شوې. پام وکړئ د دې محل خبرونو ته. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د شرم الشیخ غونډه کې د ایران د نه ګډون پریکړه. واشنگتن پوست افشا کړی شپږ عربي هیوادونه له تل ابیب سره همکاري پراخوي. او پاکستان د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړي او همدارز یو بل فلسطیني خبریال هم په شهادت ورسید. په خیر اغلی اوس هم بشپړ خبرونه. د شرم الشیخ د غونډې د بلنې په اړه د منفي ځواب په اړه عراقچی راپور وړاندې کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې هیواد د کابینې په غونډه کې راپور ورکړ چې د ایران ولسمشر ته د شرم الشیخ غونډې لپاره رسمي بلنه ورکړل شوې وه، خو د ایران اسلامي جمهوریت دې بلنې ته منفي ځواب ورکړی او وروسته د بهرنیو چارو وزیر ته بلنه ورکړل شوې. د تسنیم خبر ایجنس د راپور له مخې د کابینې په 113 غونډه کې چې تیره ورځ د مسعود پزشکیان په مشرۍ ترسره شوه، پکې عباس عراقچی د مصر لخوا د ایران ولسمشر ته د شرم الشیخ غونډې لپاره د رسمي بلنې د ایران لخوا د بلنې د رد او وروسته د بهرنیو چارو وزیر ته د بلنې په اړه راپور وړاندې کړ. د افغانستان پر کندهار د پاکستان لخوا هوایی بریدونه شوي دي. د افغانستان پر کندهار ولایت په یو سرحدي سیمه کې د پاکستان د پوز هوایی بریدونه شوي دي. د افغانستان د رسنیو د راپور له مخې د یک شنبې په ماښام د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د پاکستان د پوز بریدونه هدف ګرځېدلي. تر دې وړاندې د افغانستان رسنیو راپور ورکړی و چې د پاکستاني سرحدي ساتونکو لخوا د پکتیا او پکتیکا ولایتونو پر سرحدي سیمو باندې توغندیز بریدونه شوي. دا بریدونه د تېرې شپې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ساتونکو ترمنځ د وو سرحدي ولایتونو کې د سختو نښتو وروسته ترسره شوي دي. هممهاله د سرحدي تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د پاکستان لخوا د افغان کډوالو ویستلو شدت موندلی دی. د پاکستان د پنجاب ایالت محلي دولت د افغانستان سره د وروستیو سرحدي تاوتریخوالو له زیاتېدو وروسته د غیر قانوني افغان کډوالو د بیرته ستنولو درېیمه مرحله پیل کړې ده. د تسنیم خبري اژانس د سیمه ییز دفتر د راپور له مخې د پنجاب محلي دولت د غیر قانوني افغان کډوالو د بیرته ستنولو درېیمه مرحله پیل کړې چې دا اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي خطو او تاوتریخوالو له زیاتېدو وروسته شدت موندلی دی. د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نېټې راهیسې په پنجاب ایالت کې له 240,000 څخه زیات غیر قانوني افغان کډوال افغانستان ته لیږل شوي دي. اوس مهال په دې ایالت کې 640 فعال کمپونه شتون لري چې 15 په لاهور ښار کې یو کډوال تر هغه وخته په دې کمپونو کې ساتل کیږي چې د تورخم پولې ته انتقال شي. د پنجاب د پولیسو مشر عثمان انور اعلان کړی دی چې امنیتي ځواکونو په بشپړ چمتووالی لري او د کډوالو د بیرته ستنولو عملیات به د نړیوالو قوانینو او انساني کرامت په رعایتولو ترسره شي. تر اوسه 1,015 افغانان په دې عملیاتو کې اخراج شوي دي. سربیره پر دې د پاکستان فدرالي دولت په دې وروستیو کې د میانوالي د کډوالۍ کم بند کړی او په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې یو شمېر نور کمپونه هم تړلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو عالي کمشنري راپور ورکړی چې پاکستان کې له 3.5 میلیونو څخه زیات افغانان ژوند کوي چې شاوخوا 200,000 د 2020 کال د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللې دي. د عراق حکومت د امریکا لخوا د المهندي شرکت او د دې هیواد د ستونو اتباعو پر وړاندې د بندیزونو د لګولو له پریکړې څخه خواشیني څرګنده کړې. د عراق د حکومت ویان باسم السعودي په یو رسمي بیان کې ویلي چې دا اقدام یو اړخیزه او ډیر خواشینونکی دی. الاوادي زیاته کړې چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د دوستۍ او متقابل احترام له روحیې سره په ټکر کې ده او ټینګار یې وکړ چې عراق سره د دې اقدام د ترسره کېدو د مخه مشوره نه ده شوې. د عراق د حکومت ویان ټینګار وکړ چې بودا د هر هغه اقتصادي فعالیت ردوي چې د قانوني چوکاټ څخه بهر وي. الاوادي د دې قضیې د څېړنې لپاره د یو لوړ پوړي ملي کمیټې د جوړولو اعلان وکړ چې د دې هیواد د مالیې وزارت د محاسبې دیوان د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې او د عراق مرکزي بانک استازي به پکې شامل وي. د هغه په وینا د کمیټه به دېرش ورځو کې خپل وړاندیزونه وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د خزانې وزارت ادعا کړي دا بندیزونه د ایران تر ملاتړ لاندې ډلو پر وړاندې دي چې د دې ادارې په ادعا د امریکایي اتباعو د وژلو، د عراق د حکومت د کمزوري کولو او د نفوذ له ناوړه ګټې اخیستنې مسئول دي. د هدف شوو ادارو د اشخاصو منځ کې المهندس عمومي شرکت او کتائب حزب الله نومونه هم شامل دي چې د عراق د رسمي ځواکونو په جوړښت کې مدغم شوي دي. همدارنګه د عراق د ملي المپیک کمیټې رئیس عاقل مفتن او د هغه ورور علي هم د ایران په ګټه د پیسو منځلو په تور د دې بندیزونو تر پوښښ لاندې راغلی دي. د امریکا د خزانې وزیر ویلي چې د دې بندیزونو موخه د هغه مالي شبکو ګډوډول دي چې د دې ډلو فعالیتونه ممکنه وي. دا وزارت همدارنګه ادعا کوي چې دا اقدام د امریکایي اتباعو د ژوند خوندیتوب او د ملي امنیت د تامین لپاره اړین دي. د یمن د انصار الله غورځنګ لوړ پوړي غړي محمد البخیتی په یو روښانه بیان کې د سوینستي رژیم په وړاندې ویلي چې زموږ لاس لا هم پر ماشه دی او که تاسو بیرته راشئ موږ به بیا هم بیرته راوګرځو. د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې محمد البخیتی ټینګار وکړ چې د یمن پوځ توان له توغندیو نیولې تر ټوپکه پورې او همدارنګه د باب المندب ستراتیژیکي سیمې څخه تر سور سمندر او عربي سمندر د حماس او جهاد الاسلامي ملاتړ او همغږۍ لاندې دي. البخیتی اسرائیل ته وویل چې خپله انرژي د غزې په تونلونو کې د لټون لپاره مه ضایع کوئ. هغه خبرداری ورکړی چې د فلسطین پر خلکو د ظلم او یرغل دوام به د اسرائیلو لپاره د راتلونکي انتقام لګښت نور هم درون کړي. خبری سرچینو ویلی چې د غزی په خار کې د سوینستي رژیم اړوند یوې جنایتکار ډلې لخوا د نامتو فلسطیني عکاس او خبریال صالح الجعفراوي د شهادت راپور ورکول شوی دی. د القسم ځواکونو د غزی په صبره کلیوالي سیمه کې د سوینستي رژیم اړوند یو جنایتکار ډلې سره پراخان خاته کړي. دا ډله د تیرو دوو ورځو د اوربند له اعلان وروسته د اردن روغتون شاوخوا کې د القسم یو شمیر جنګیالي شهیدان کړي وو. د فلسطین د کورنۍ چارو وزارت په غزه کې ویلي چې د ډلې د غزې له سویل څخه مرکزي سیمو ته د کډوالو د بیرته ستنېدو پر مهال پر هغوی هم برید کړی. د کورنۍ چارو وزارت دې عناصرو ته د تسلیمۍ لپاره یوه اونۍ وخت ورکړی خو هغوی تسلیمۍ ته غاړه نه ده ایښي او د فلسطین د امنیتي ځواکونو سره په نښتو بوخت ول. په دې نښتو کې نامتو خبریال او عکاس صالح الجعفراوي د فلسطیني د امنیتي ځواکونو له یو شمېر غړو سره یو ځای په شهادت رسېدلی. د صالح الجعفراوي شهادت د فلسطیني رسنیو ترمنځ د غم او غوسې څپې راپارولې. ځایي سرچینو د هغه د غزې تر ټولو فعال خبریالانو څخه خبرله چې تر وروستۍ شېبې د مقاومت پیښې ثبتولې. په همدې حال کې رسنیو راپور ښیي چې سلګونه بار وړونکي موټرې چې بشري مرستې لیږدوي د کرم ابو سالم او الوجا ګزرګاه ته تللي دي تر څو غزې تړانګې ته نوځي او ځینې کمبونه لا د مخه د غزې ښار ته رسېدلي دي. د یکشنبې په ورځ 400 کمینونه چې بشري مرستې لیږدولې د کرم ابو سالم الوجا ګزرګاه ته روان شول تر څو د تفتیش وروسته غزې تړانګې ته ننوځي. تر اوسه نوي کمینونه د مصر له لورې د رفح له ګزرګاه څخه کرم ابو سالم او الوجا ته ننوتلې دي. دا لومړی ځل دی چې د تیر مارچ ریسی بشری مرستې د الوجا گزرگاه ته ننوځي. د الجزیره شبکې خبریال لپاره ورغی چې ځینې کمینونه د غزې خار ته رسیدلي دي. د افغانستان په سوهیل ختیځ ولایت پکتیا کې په روان کال کې لسګونه د نشي توکو د کسانو درملنه شوي په همدې اړه راپور لرو.
په سوهیل ختیځ ولایت پکتیا کې په روان کال کې د سلګونو پر نشه روږدو کسانو درملنه شوې ده. له نشو رغېدلي د بیا ځلې نه روږدي کېدو لپاره د کاري زمینو برابرولو غوښتنه کوي. د پکتیا ولایت امنیه قومندانۍ ویان منیب زدران وایي د دې قومندانۍ اړوند نشه یي توکو پر خلاف مبارزې کارکوونکو د روان کال په اوږدو کې خواوشا 1500 پر نشه روږدي کسان د دې ولایت له مرکزه ولسوالیو څخه راټول او د درملنې په موخه پلازمینې کابل ته استولي وو چې تر رغېدو وروسته بیرته خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي.
تقریبا 1500 نفر یې تر بشپړې درملنې وروسته خپلو کورنیو ته استول شوي.
د امنیه قومندانۍ ویان وایي پر نشه د روږدو کسانو راټولول او درملنه یو اوږدمهاله پروسه ده چې دوام به وکړي. د هغه پروانه تازه 30 تنه نور هم پر نشه روږدي کسان راټول او په کابل کې د امید په نوم روغتون ته درملنې لپاره واستول. له نشو رغېدلي کسان بیا پر نشو د بیا ځلې نه روږدي کېدو لپاره د کاري زمینو برابرولو غوښتنه کوي. دوی وایي بیکاري د ټولو ناخوالو اساس دی او تر هغې چې د بیکاري کچه راکمه نه شي پر نشه د روږدو کسانو د شمېر راکم مول هم ستونزمن دي.
دولت نه دا غوښتنه ده چې روزنه موږ ته یو کار زمینه باید سیخه شي چې هر کم کاری بس باید مصروفیت ولرو چې مصروفیت ونه لرو د بیکاری نم سړی پنی شو اخته کیږي دلی منډه کوالی منډه کو بس نه کې یو سړی نه کوي باید نه کوي بس د ټولو ته پاتل کېدري د ښه شای نه د خراب شای ده.
پر نشروګ دي کسان یوازې په پکتیا ولایت کې نه بلکې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې موجود دي چې ځنو یې ان جنۍ جربونو تر سره کول ته هم لا تړلې ده. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. د غزې جګړې د سوهینشتي رژیم لپاره له 1 ټریلیون شکل یا د اسرایلي پیسې څخه زیات لګښت درلود او د بودیجې په بې ساري بحران د پانګوالو د باور کموالی او د مالي ثبات لپاره ګواښ رامنځته کړی. د اسرایلو د پوځ عمومي قوماندانۍ د مالي سلاحکار او د دې رژیم دفاع وزارت د بودیجې د برخې پخواني مشر رام امیناخ اټکل کړی چې د غزې جګړې ټولیز لګښت له 1 ټریلیون شکل څخه اوښتی دی چې دا د دې رژیم د دفاع وزارت لپاره تر ټولو لوړ مالی بار ده چې د دې رژیم له جوړېدو راهیسې ورسره مخ شوي دي. امیناخ د اسرائیلو د اووم ټلویزیون چینل سره ویلی چې جګړې مستقیما پوځي لګښت 220 میلیارده شکل ته رسېدله چې پکې د عملیاتو لګښتونه د وسلو لوژستیکي تجهیزاتو بدلون او د جګړې د مختلفو جبهو د زیانمنو جنګي لګښتونو سره وسایلو ترمیم پکې شامل دی. د ترکیه ولسمشر وایي چې د روس اسرائیلو رژیم د اوربن توافقونو ته د ماتولو اوږد تاریخ لري. رجب طیب اردغان پرون ویلي چې د غزې تړانګې باید بیا ورغول شي او احیا شي او زیاته کړې ده د 2 کلونو بیا عدالتۍ وروسته د دې جګړې ځپلې سیمې ته بشري مرستې ولېږدول شي. اردغان ویلي چې ترکیه په سیمه کې د ثبات او د ټولو لپاره د امنیت غوښتونکی دی او زیاته کړې چې د اسرائیلي رژیم د غزې تړانګې 50% د استوګنې وړ نه ده پرېښې. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې سره له دې چې د سونیستي رژیم د جنایتونو له امله غزې په تړانګو کې د مخالفتونو کچه لوړه شوې خو شپږو عربي هیوادونو په تیرو 3 کلونو کې له تل ابیب سره خپلې همکارۍ زیاتې کړې دي. د ورځپاڼې افشا کړې چې اردن، سعودي عربستان، مصر، بحرین، امارات او قطر په تیرو 3 کلونو کې له سونیستي رژیم سره خپلې همکارۍ زیاتې کړې او د امریکایي چارواکو په منځګړیتوب 2 ځله ناستې هم کړې. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرا.
خوب دوستانو بیا هم په خیر اغلی او سم پام وکړی یوې سیاسی تفسیر ته. یوې امریکایي رسانۍ له سپین ماڼۍ څخه د ایستل شوو اسنادو له مخې اعلان کړی چې په تیرو 3 کلونو کې د امریکا د سینټیکام قومندانۍ له لارې د اسرائیلو عربي هیوادونو ترمنځ د پوځي او امنیتي همکاریو یو چوکاټ جوړ شوی دی. امریکایي اسناد ښیي چې د سویلسي رژیم او د سیمې عربو هیوادونو چارواکو په لویدیځه آسیا کې په شخړو کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د سیاسي.com په مرسته سره د غزې د جنگ په شمول د سیمې د غوښونو او ایران په اړه د ارزونې ډیری غونډې تر سره کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي امریکایي اسناد ښیي چې عربي هیوادونو د غزې د جګړې د غندرو سربیره له اسرائیلو سره په پټه توګه امنیتي ملګرتیاوې پراخوي. د دغه راپور له مخې په تیرو دریو کلونو کې د سوینس رژیم او د شپږو عربي هیوادونو لوړپوړو چارواکو د امریکا په منځګړیتوب سره په بحرین، مصر، اردن او قطر کې د غونډو لپاره سره راټول شوي دي. حتی قطر چې د هغې پلازمینې د سپتمبر په 9 نېټه د اسرائیلو توغندیو لخوا ټرګټ شوی و په هغه هیوادونو کې و چې په پټه د اسرائیل له پوځ سره د اړیکو په پیاوړتیا پسې و. د دغه سندونو له مخې لوړپوړي اسرائیلي او عربي چارواکو د 2023 کال په مۍ میاشت کې د قطر په العدیده امریکایي هواډي کې یوه غونډه درلوده. د سینټکام فایلونو چې د نړیوالو تحقیقاتي خبریالونو ټولنې ته رسېدلې ښودنه کوي چې هغه څه چې د امریکا پوځ سیمه ییز امنیتي جوړښت بولي په حقیقت کې د اسرائیلو او عربي ترمنځ د ګډو پوځي عملیاتو یو چوکاټ دی. په دغه جوړښت کې یو اسرائیلي او قطر سربیره بحرین، سر، اردن، سعودي عربستان او متحده عربي امارات هم شامل دي. په دغه اسنادو کې د کویت او عمان نومونه هم د بالقوا شریکانو په توګه ذکر شوی چې په ټولو غونډو کې ګډون درلوده. همدارازه د خبرو شو راپورونو له مخې د 2025 میلادي کال په جنوري کې د امریکا په پورت کمبل اډې کې د امریکایي پوځي ماهرینو د تنلولونو د لمنځه وړلو په اړه د اسرائیلو او یدو عربي هیوادونو پوځیانو ته معلومات او روزنې ورکړې دي. حال دا چې حماس غورځنګ هم په غزه کې له ورته تونلونو څخه کار اخلي. امریکایي اسرائیلي رژیم او همدارز د یادو عربي هیوادونو او د ایران له رسندوی خبرونو سره د مقالې لپاره هم د سینټکام په مشرۍ استخباراتي ګډې غونډې کړې دي. په اشوا شوي اسنادو کې راغلي چې د سیاسي حساسیتونو په پام کې نیولو سره د اسرائیلو او عربو ترمنځ د شراکت کوم نوې ائتلاف نه اعلانوي او ټولې غونډې په پټه ترسره کیږي. واشنگتن پوسټ د عربي اسرائیلي پوځي همکاریو په اړه چې په یاد شوي جوړښت کې دي لیکلي اسناد ښیي چې د دې جوړښت اصلي محور چې د ایرانیو توغندیو او ډرونز پر ضد یو ګډ هوایي دفاعي پروګرام جوړول و په تیرو درې کلونو کې له یوې طرحې څخه په یوې عملي اقدام باندې بدل شوی. اسرائیلو او عربي هیوادونو په 2022 کال کې په یوه امنیتي کنفرانس کې د پلان پیل کړه او موافقه وکړه چې همغږي پوځي تمرینات ترسره کولو او اړتیا وړ تجهیزاتو په ترلاسه کولو سره به د ایران له توغندیو سره د مقابلې پلان عملي کړي. په یوه توجیه شوي سند کې ذکر شوی چې د اسرائیلو او د عربو د پوځي امنیتي ائتلاف غړو هیوادونو د ټولو سیمې سټلایټي او هوایي انځورونه او نقشې د امریکا د جنگ وزارت لخوا ترلاسه کوي او همداشان د امریکا د هوایي ځواک له لارې خپل راداري معلومات یو بل سره شریکوي. دغه ورځپاڼې په بلې برخه کې په دغه امنیتي ملګرتیاو کې په عربو هیوادونو کې د سعودي عربستان اساسي رول ته اشاره کړې او لیکلي دي سعودي عربستان په دغه همغږی کې فعال رول لوبولی دی او له اسرائیلي او عربي شریکانو سره د امنیتي مسائلو په پراخي بڼه کې استخباراتي معلومات هم شریک کړي دي. دا دوستانو خبرونه او د تبصری پای اوس به دوستانو هندار خبرونه درته وړاندې کړو چې د افغانستان او پاکستان وروستیو ناندرو جګړو ته مځانګړې کړې. له هغې وروسته به ایران په تېره اونۍ کې خبرونه درته وړاندې شي او د نن ورځې وروستۍ خبرونه به تلپاتې خوشبو پروګرام وي. په همدې سره به زموږه یو ساعته خبرونه هم پای ته ورسیږي. نو دا هم تاسې او دا هم د پاکستان او افغانستان په اړه هندار خبرونه.
نوول عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره باید د مسلمان چې کومه لارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې د اشغالګرانو په مقابل کې خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
سلامونه درنو اردن کو پر هیله چیرغ جوړ خوشاله اوسئ ذات الله غنایم او تاسو هند خبرونه اوري روس له هغه چې په پاکستان د تاریخ په اوږدو کې په لومړي ځل د افغانستان پلازمینه کابل کې بمباری وکړه طالبانو تیر شپه د خوست ننګرهار کونړ هلمند او کندهار په سرحدي سیمو کې د یاد هیواد په نظامی پوسټو د غچ اخیستنې بریدونه وکړل د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې د غچ اخیستنې په دغه بریدونو کې 50 پاکستانی نظامیان وژلي او 30 نور ټپیان کړي دغه راز ادعا وکړه چې د هغوی 25 پوستې هم له وسلو او مهماتو سره نیولې دي هغه دغه راز تایید کړ چې په جګړه کې 9 طالبان هم وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي د طالبانو ویان دغه راز ادعا وکړه چې فتنګرو ته پښتونخوا کې نوي مرکزونه جوړ شوي او د روزنې لپاره ورته کسان د کراچۍ او اسلام آباد له هوایي ډګرونو وروستل شوي دي هغه وایي په افغانستان تهران او ماسکو کې بریدونه له همدې مرکزونو پلان شوي وو او په دې اړه کرش ثبوتونه هم لزان سره لري هغه یو ځل بیا وویل چې د پاکستانی طالبانو تحریک غړي په افغانستان کې شتون نه لري خو له پاکستاني وغوښتل چې د داعش غړو ته پناه ځایونه له منځه یوسي او یا دې دغه غړي طالبانو ته په لاس ورکړي نوموړي وویل د تیر شپې د غچ اخیستنې بریدونه د قطر او سعودي عربستان په منځګړیتوب درولي بل خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي چې تیر شپه پاکستانی ځواکونو د خپل خاورې څخه د دفاع په موخه طالبانو ته سخت ځواب ورکړی او ورته درنه مرګ ژوبله هم اړولي خو په واضح ډول نور ارقام نه دي ورکړي خو د پاکستان دولتي تلویزیون پی ټی وی نیوز د امنیتي سرچینو له قوله ویلي چې د پاکستان د ځوابیا برید په ترڅ کې د افغان طالبانو نولس سرحدي پوستې نیولې او په کې مش طالبان یا وجل شوي او یو هم لسمی تښتیدلې دي د دغه جګړې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لوی لارې د پاکستان له خوا ترل شوې او د پاکستان د دفاع وزیر ویلي چې طالبان وغواړي نو اسلام آباد د وروستي شخړې په اړه ورسره خبرو اترو ته چمتو دي په همدې حال کې د ایران د بهرنی چارو وزارت سعودي عربستان قطر هیوادونو او یو شمیر سیاسي چیرو د طالبانو او پاکستان ترمنځ پرامسته شوې نښته اندېښنه ښودلي او دواړو لورو ته د حوصلې او زغم غوښتنه کړې ده د ایران د بهرنی چارو وزارت ویل چې کارتیا شي نو هیواد چمتو دی چې د دواړو لورو ترمنځ خبرو اترو لپاره د سهولتونو پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي خو له دې ټولو سره سره پوښتنه دا ده چې د دوه ګاونډو هیوادونو ترمنځ د جګړې له امله ولس څومره زیانمن کیږي او آیا جګړه د حل لار ده که د حل لار نه ده نو په مخکینیو ډیپلوماتیکو نورو خبرو اترو کې کومه داسې نیمګړتیا وه چې له کلونو راهیسې د پاکستان افغانستان د ترینګلتیا ستونزه نه حل کیږي په همدې موخه مو د تهران راډیو اوسنۍ هند خبرونه ځانګړې کړې ده خو له بحث مخکې ورزوې ویلنډي د میتاب
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت د حقیقت او عدالت غږ قدرمنو دوستانو تاسو هر ورځ زموږ د مازدګرانې خبرونه په تحلیلي پروګرام هنداره کې د ورځنیو موضوعګانو په اړه د وطن یو شناندو کارپوهانو او سیاستوالانو له نظرونو په دغه پروګرام کې خبریدلی شئ
د تهران رادیو ترنوتونکو یو ځل بیا خرغلاست تاسو هیندر خبرونه وری چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ورسته یون خطو ترنګلتیا او تموزان کړي کړي په خبرونه کې را سره له افغانستان د ننګرهار په خونه ولی هغلی زول حق امرخیل او له پاکستان آزاد تحلیلګر او شنونکي هغلی طیر خان ملمانه دي په دوړو ملمنو او تاسو ترنو ته خرغلاست وایم بس له هغلی امرخیل څخه پیل کوو امرخیل سب کور ودان چې بس ترغلی افغانان ادعا کوي چې د تاریخ په اوږدو کې پاکستان د افغانستان اړه نیمګړی پالیسی لري تاسو په نظر دوی کومه پالیسی لري او دغه پالیسی جوړولو څخه یې موخه څه ده
سلامونه ډیره زیاته مننه او متاسفانه دوه ورځې وړاندې هم پاکستان د افغانستان په خوره باندې تیری وکړل او مختلف ځایونه بمبار کړ ایوازې د تیر ورځې خبره نه ده د څلوېختو کلونو راهیسې د پاکستان کومه پالیسی چې د افغانستان په وړاندې باندې ده په افغانستان کې نو ثبات غواړي په افغانستان کې نو حکومت غواړي نه نظام غواړي او نه دا ورته ارزښت لري چې د چا نظام ده د کومې ډلې ده مذهبي دي غیر مذهبي دي دیموکرات ده چپي دي راستي دي اما یو څه چې واضح شوی د ټولو افغانانو ته هغه داره چې دوی هیڅ ډول نظام په افغانستان کې نه غواړي ګډوډي غواړي بې نظامي غواړي ضعیف اقتصاد غواړي محتاجی دی افغانانو غواړي نو دغه ډیره دی وړاندې د سلوي کلو راسي د دښمنی پاللې ده او د نظامونو په وړاندې باندې درېدلې. نو همدار چې دوی همیش د افغانستان څخه د یو پروژې استفاده کوي. مثلا ښه بېلګې دار چې جمهوریت کې موږ تاسو وګورو د یو خانۍ نړیوالو نه پیسې امکانات میلیاردونو ډالر واخیستل، د بلې خانۍ د جمهوریت مخالفینو ته ځای ورکړی و او همدارنګه هڅول چې دلته د نظام په وړاندې باندې وجنګیږي. که د ډاکټر نجیب په دوران کې وګورو، د یو خانۍ ډاکټر نجیب د نظام په وړاندې باندې د غرب نه امکانات او پیسې اخیستلې، عمله د بل طرف نه مجاهدین حمایه کول، اما کله چې مجاهدین موقف ته ورسېدل نو یوه ډله مجاهدین د بلې په وړاندې باندې ودرول. نو افغانان به ډېر مشکلات لري، ډېرې ستونزې لري، خو نن افغانانو ته دا جوته سوې ده، واضح سوې ده چې پاکستان په افغانستان کې د هیڅ چا نظام نه غواړي، د هیڅ ډلې نه غواړي، که هغه مذهبي وي که غیر مذهبي وي، یوازې ګډوډي.
ډېره زیاته مننه هغه لای زیالحق همرخیل چې ځواب مو راکړ. طاهر خان صاحب، تاسو په خیر راغلی. بیګا طالبانو د پاکستان په پوستو بریدونه وکړل او پاکستاني نظامیانو هم ورته عمل کړی، ستاسو په نظر کوم لامل شو چې بالاخره جنگ ته زمینه برابره شوه؟
اولنۍ خبر خدا ده چې پاکستان رسمن نه د طالبانو لخوا چې کوم بیګا د شپې کوم عملیات شوي دي د پاکستان په ځلې برخو کې او ډزې شوي دي، نو څه نه دي ویلې. البته د پاکستان چې کوم امنیتي سرچینې دي هغوی بیا دلته رسنیو سره د تېرې شپې نه والې تر د اوس پورې تاسو سره زه خبرې کوم، یعنی نن پورې د اتوار د یکشنبې پورې هغوی دا خبره کوي چې دوی ورته جواب ویلی دی، دا هغې ځینې پوستې د افغانستان د طالبانو تباه کړي دي، یو هغې سوزولي دي، ویډیوګانې خپرې کړي دي. نو د پاکستان رسمي دریځ خو نه دی راغلی، خو دا خبره کوي. البته د طالبان حکومت تېره شپه افغانستان دفاع وزارت هغوی بیانیه خپره کړه، ستاسو به هم لیدلی وي چې دوی چې کوم بریدونه په کابل یا نورو ځینو کې شوي دا هغې په جواب کې دي دا خبره کړې ده او په ځینې برخو کې عملیات کړي دي. البته دا خبره هم کړې وه چې تېره 12 بجې هغه بیا پای ته رسېدلی دي، خو د پاکستان د امنیتي سرچینو لخوا یعنی مسلسل تر نن سهار داسې وګڼې چې 10 بجو پورې هم دا خبرونه راتلل چې د دوی هغه جوابي عملیات روان دي او خبرونه هم شریکوي، یو ویډیوګانې هم خپروي، عکسونه هم خپروي چې افغانستان کې دوی کوم ځایونه په نښه کوي، یو یا پوستې دي چې دوی نیولي دي، بیا سوزولي دي، یو ځای کې پاکستان د بیرغ ذکر هم کړی دی کورمه کې چې خو بیا کومه علاقه ده افغانستان کې. نو دا یو صورت حال او افغانستان خو دغه خبره کوي چې دوی غچ اخیستل کوم چې پاکستان غیادي الته بدون کړی.
ډیر زیاته مننه هغه لای طاهر خان صاحب چې جواب مورا کړ. دوستانو د خبرونه په دې برخه کې به هم ورزو یو ویلند د میتا بیرته ګرځو. د تهران رادیو تر نورتون خو یو ځل بیا هم خرغ لاس تاسو هندار خبرونه وری چې د پاکستان افغانستان او روسي انختی او ترنګلتیا او تمزنګړی کړي باستا دوام ورکو. امر خیر صاحب، ک جګړه د حال لار نه ده، په خو هم په زلون خبرې شوی، ولی خبري پایلنه ورکړي؟ فکر کوي چې د پاکستان ملکی اداري خبري کوي خو نظامیان په دې برخه کې همیش خپل خپلواک پالیسی تطبیقوي؟
کله هم چې خبري و کی هغه خبري ایواز دوی د ملکی حکومت په ظاهر باندې خبرې کوي، ډیپلوماسي لارې تعقیبوي، اما نظامیانو ته هغه ارزښت نه لري، ځکه د افغانستان په وړاندې کوم پالیسی چې جوړیږي او جوړه شوې ده هغه د پاکستان نظامیانو جوړه کړې ده، هغوی تعقیبوي او هغوی تطبیق کوي. نو خبرې بار بار سوي دي، ژمنې بار بار سوي دي، هم په جمهوریت کې سوي دي، هم په امارت په دوران کې سوي دي، هم د هغې نه وړاندې سوي دي. یوازې نرمې خبرې کوي د اعلامیې له لارې، اما په عمل کې نیت یې سم نه ده. نو زه فکر کوم چې ترڅو چې دوی خپل پالیسی د افغانستان په وړاندې باندې بدل نه کړي، ترڅو چې خپل نیت بدل نه کړي، ترڅو چې خپل عمل بدل نه کړي، ترڅو چې خپل کردار بدل نه کړي، نو افغانان یوازې د دوی په خبرو باندې، د دوی په ژمنو باندې باور نه کوي. دوهمدار چې همدغه ټي ټي پی یو وخت دوی ایجاد کړي او دوه ډلې طالبانو ته چې کوم چې د افغانستان په وړاندې باندې درېدلي وو هغې ته ښه طالب ویلې، او کوم چې د پاکستان په وړاندې باندې وو هغه ته بد طالب ویلې. زه فکر کوم چې چې دوی کارلی دی هغه بریبي او دا د پاکستان د حکومت د پالیسیو د عمل نتیجه ده نن چې دوی په منطقه کې کوم سره روان دي. مننه
کور ودان هغه لزول حق مرخیل چې بس ترغلی او زموږ پښتنې مزواب کړی. ترخان صاحب خبرې ترې هم په خوا شوی جګړې هم شوی بل اخر څه وشي چې دوه غونډې یو مسلمانو هیوادونو ترمنځ ستونزه په اساسي ډول حل شي.
ګورې د تورن مهم د دې مسلې حل خو دواړه خزه دي او د مذاکرات او د ډایلاګ او دغه خبرونه علاوه خو یو بل لار سره رښتنه نو پدې دا اوس چې کوم حالت روان دی پدې خو نه مسلې حل کیږي مسلې نور خراب شي یو او دویم دا چې یو خو بیا راځي چې خبرې وکړي کغه د ورځو جګړې وي کغه د میاشتو وي کده کلونو وي نو هم یو وخت راځي چې یا به په خپل کې نه بیا دویم لارم بیا دا وی چې دریم هوادونه مخ ته راشي نور هوادونه مخ ته راشي چې رچا دوار سره خاړي کې او تعلق وي ولدي مثالونه ډیر شته هندستان او پاکستان چې د اوسنۍ جنجال وو نو روسته بیا پاکستاني خلکو برخه واخیسته امریکا ډونلډ ترامپ خپل باندې ویروس مشر بیا دغه نور وزیرانو چې دوی دغه کړې دي پاره کې او منځګړتوب کړو نو داسې هم احتمال وي ځکه بیګا د شپې چې کله خبرونه راغله نو ځینې هیوادونه چې پاکستان او طالبانو سره خاړي کې او تعلقات دي لکه سعودي عرب ټول نول بیان ورکړ بیا قطر بیان راغی نو دغه هیوادونه یو رول لرلی شي خو زما خیال چې د پاکستان او د افغانستان د طالبان حکومت د حالت داسې دی چې دوی داسې یو زبوهم چې یو ډېر مسؤولانه چلند نه کوي او چین ډېر زیات کوشش کړی چې پاکستان او طالبان حکومت یو بل سره د زړه بدابي او د ناباوري او بد اعتمادي ختم شي د تشنج د نوي کشیدګي د نوي لیکن زما خیال د چین حسم تصرکاری چې ناکامه دي ځکه د پاکستان دا خبره کوي چې د طالبانو پاکستانی فعالیتونه او دوی چې خبره کوي غیل ته دي دا لوی جنجال دی د اړیکو کې خو افغان طالبان خو دغه نه مني امیر خان متقی وزیر د بهرنیو چارو وزیر په هند کې بیا پرون ویل چې هلته هیڅوک نشته دغه یو مشکل مسله ده نو مختصر چې د خبرونو بر لار نشته سفارتی او ډیپلوماټیک چینلونه هغه آزاد دي هغه بند نه دي چې دلې دي سفارتونه موجود دي او خبرونه بر لار نشته نو خپل هم کولی شي او خلک خپل یو کی کنه بیا د سبیر احتمال شته چې نور هیوادونه پکې خپل لور لري چې راشي روغ دي
آزاد خبريال هغلی تیر خان صاحب بستل راتګه او زموږ د پښتنو ځوابونو راکولو مو نړۍ مننه سنو لتا سی هم نړی مننه کومه چې تر دې د مز مخ سره به زموږ اوسنۍ خبرونه هم په همدې ځای کې پېتل سیږي تر بیا هم په سپیشل رب سپارم الله مل
ایران پتیرا اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې زفاتمی ل خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو درانه حضور ته از شیوی و چې د ایران د تیرونی د مهمو پیښو او خبرونو جاج واخلو نو هیله ده چې د پروګرام تر پای پورې زموږ سره ملو اوسئ.
هند، بنگلادش، شمالی کوریا، نیجریا، تانزانیا او مالی لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د نیو سفیرانو د لویدا او خدای پامانی مراسم د ولسمشر مسعود پزشکیان پښتون کې ترسره شو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان په مختلفو هیوادونو کې د ایران د سفیرانو شتون د همکارۍ لپاره د نیو پلیټ فارمونو د جوړولو لپاره یو ارزښتناک فرصت وبالاوی باید د شتون کولای شي په مختلفو برخو په ځانګړي توګه د صادراتو او وارداتو د اقتصادي، علمي او تخنیکي ظرفیتونو تبادلې ته لاره هواره کړي. ولسمشر په دغو مراسمو کې ټینګار وکړ په وسنیو حساسو سیمه ییزو او نړیوالو شرایطو کې دا له بل هر وخت ډیر ضروری ده چې د ایران اسلامي جمهوریت له هدف او مقصد هیوادونو سره په ټولو برخو کې په دوه چنده هلو ځلو سره اړیکې پراخې او ژورې کړي. ولسمشر پزیشکیان له نړۍ سره د رغنده او کارنده تعامل په برخه کې د ایران اسلامي جمهوریت د بهرني سیاست ثابتو اصول ته په اشاره سره له نویو سفیرانو وغوښتل چې د هیواد د اصولي او ستراتیژیکو پالیسیو د تشریع او توضیح کولو سربیره د امریکې د جبري اقداماتو او یو اړخیزو غیر قانوني او ظالمانه بندیزونو په افشا کولو کې جدي رول ولوبوي او زیاته کړه له تاسو تمه کیږي چې د خپل ماموریت په دوران کې د هیواد او ایران د خلکو لپاره د بندیزونو ماتونکی ووسی او د مقصد هیوادونو د ظرفیتونو په کارولو سره د همکارۍ پراختیا ته لاره هواره کړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان هم د شان په ایران کې د انډونیزیا د نوي سفیر رولیان شاه سوامیرات د باور لیکن د ترلاسه کولو په مراسمو کې د اسلامي هوادونو سره د ملګرتیا پیاوړتیا او پراختیا د ایران د بهرني سیاست مرکزی برخه وګڼله او ویل د اسلامي لارښوونو پر اساس موږ مسلمان هوادونه خپل ورونه ګڼو او باور لرو چې باید په خپلو کې یووالی او اتحاد وساتو او د اسلامي ملت د دشمنانو په وړاندې متحد او یو موټی ودرېږو. مسعود پزشکیان د ایران په اسلامي جمهوریت کې د سویس نوی سفیر اولیویر بنگرتر د باور لیک د ترلاسه کولو په دستورو کې هم د اروپایي هیوادونو ترمنځ د سویس دریز رغنده بې طرفه او متوازن او په نړیوالو شخړو کې ارزښناک وباله. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو اهمیت ته په اشاره سره ویل د سویس همکاري او ملګرتیا په ځانګړې توګه د درملو او خوړو په برخه کې په هغو سختو شرایطو کې چې د امریکا او ځینو اروپایي هیوادونو د ظالمانه بندیزونو او غلطو پالیسیو له عمله رامنځته شوي د ستاینې وړ ده. د ایران ولسمشر همداشان د تهران لپاره د سایل عاج نوي سفیر تاما کورا او تارا د باور لیک د ترلاسه کولو په دستورو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرني سیاست د لومړیتوبونو څخه د یوه په توګه له افریقایي هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا اهمیت په ټینګار سره ویل او یادونه وکړه چې ایران د ګډ او اهدافو د ترلاسه کولو لپاره د سایل حاج جمهوریت سره دوه اړخیزې همکارۍ ته په بشپړ ډول چمتو دی.
دران د اسلامي شورا رئیس محمد باقر قالیباف د پارلمان په مغونډه کې د حکم څخه مخکې په خپل وینا کې ویل موږ د فارس خلیج د همکارۍ شورا او اروپایي اتحادیه د بهرنۍ چارو وزیرانو د غونډې په ګډه اعلامیه کې د لوی تمب کوچنی تمب او ابو موسی د تل ایرانی جزیرو پاک له ترسره شوي مداخله کوونکي او بیا اساس ادعاوې د بې معنا ادعا تکرار وباله او په کلکه یې وغندلې. د ایران ځمکني بشپړتیا د سلګونو زرو ځوانانو په وینو سره لاسلیک سوی او تاسیس سوی چې په دې اوبو او خاوره کې لوی سوی دي او د ایران ولس په د دې په اړه له هیڅ متوهم سره نرمشت ونه کړي. د ایران د اسلامي شورا مشر زیاته کړه د طوفانو لڅاده تلولیزو عملیاتو د دوهمې کلیزې په مناسبت چې د حماس په مشرۍ د فلسطیني ولس د زړورو زامنو لخوا ترسره سول نه یوازې غاصب سیونیس رژیم ته تخنیکي او ستراتیژیک ګزار ورکړ بلکې د نړیوال استکبار محاسبې هم ګډوډې کړې. سیونیس رژیم د ماتې په یوه کنده کې واچوله او د لویدیځې آسیا د راتلونکي لپاره د دوی پلانونه شند کړل.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په ځواب کې په خپل ایکس حساب کې ولیکل په محاسباتي تیروتنې باندې نور ټینګار به هیڅ ستونزه حل نه کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی تیرونی د ایران د اټومي پروګرام په هکله د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه کې ولیکل د امریکا ولسمشر باید یاد ولري چې د عراق لخوا د ډلوژونکو وسلو د پټولو فعال اکلا هیڅ کله هیڅ اطلاعات نه وو. یوازې له تصوره بهر ویجاړۍ د زرهاو امریکایانو وژل او د امریکایي مالیات ورکوونکو د 2 ټریلیون ډالرو ضایع کېدل بې نتیجه وه. عراقچی زیاته کړه په دې ترتیب هیڅ داسې معلومات نشته چې وخی ک اسرائیل او د ایران په خلکو باندې د حمله لپاره امریکا نه وای غولولې، نو ایران به په یوې میاشت کې د اټومي وسلو پراختیا ته نږدې کېده. هغه څرګنده کړه دغو عملیاتو په ماته سره اسرائیل اوس هڅه کوي چې د ایران له دفاعي قدرت څخه یو خیالي ګواښ انځور کړي. امریکایان نور د اسرائیلو د نه ختمیدونکو جنګ جګړو لپاره له جنګېدو ستومانه شوي دي. عراقچی ټینګار وکړ ایران یو ستر هیواد او ایرانیانو یو ستر ولس دی او یو ستر لرغونی تمدن وارث. ودانه یو ماشین آلات ممکنه ده له منځه لاړ شي، خو زموږ هوډ او اراده به هیڅکله کمزوري نه شي. په دې محاسباتي تیروتنې باندې ټینګار هیڅ ستونزه نه هواروي.
خو بیا د کاسپین د ساحلي هیوادونو د سمندري قومندانانو غونډه په دې سیمه کې د هر اړخیزې ستراتیژیکې همکارۍ په اړه د سند په لاسلیک سره پای ته ورسېده. دا سند د ایران د اسلامي جمهوریت، روسیې، قزاقستان او آذربایجان جمهوریت د سمندري ځواکونو قومندانانو لاسلیک کړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د سمندري ځواکونو قومندان ایډمایرل شهرام ایرانی چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره سینټ پیټرزبورګ ته تللی و، د ایران په استازیتوب دا سند لاسلیک کړ. دا سند د کاسپین سمندرګۍ د ساحلي هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو د ارادې سره سم دی، تر څو په ځانګړې توګه په دې سیمه کې د دوامدار امنیت په برخه کې جامع اړیکې پیاوړې کړي. د دې سند د احکامو له مخې هیڅ بهرنی هیواد یا له سیمې بهر ځواک ته به اجازه ورنه کول سي چې د کاسپین سمندرګۍ په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د کاسپین سمندرګۍ د ساحلي هیوادونو د سمندري ځواکونو قومندانانو ټینګار وکړ. دا سمندر په 15 واړو ساحلي هیوادونو پورې اړه لري او له همدې امله په کاسپین سمندرګۍ کې اړوند امنیت او مسلې یوازې د ساحلي هیوادونو د پریکړې له مخې ترسره کېدای شي.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی په کارابین او لاتین امریکا کې د امریکا د تاوتریخوالي لامل او بې ثباته کوونکي اقدامات په ځانګړې توګه د وینزویلا په وړاندې وروستي پوځي اقدامات د سیمې د سولې او امنیت لپاره ګواښ وبلل، او د امریکا د بې قانوني او د نړیوال سولې او ثبات په اړه د یو اړخیزې جګړې د خپرېدو د پایلو په اړه خبرداری ورکړ. شغلی بقایی په د سیمه کې د کبنیولو په کشتیو باندې د امریکا د پوځي بریدونو او د وینزویلا د ملي حاکمیت او ځکني بشپړتیا په وړاندې د زور کارولو ګواښ په غندلو سره دا کړنې د ملګرو ملتونو د منشور د اصول او د نړیوالو اساسي قوانینو څخه ښکاره سرغړونه وبلله، او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د سمدستي پاملرنه غوښتنې وکړه چې د یو خپلواک غړي په توګه د وینزویلا په کورنیو چارو کې د غیر قانوني لاسوهنې په اړه د امریکا د ټینګار له امله رامنځته شوی خطرناک وضعیت رد کړي.
د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبی آسیا د څانګې عمومي رئیس محمد رضا بهرامي د ماسکو فارمټ په غونډه کې د سیمه ایزو اړیکو د پیاوړتیا ضرورت ته په اشاره سره ویل د افغانستان امنیت په مستقیم ډول د سیمې امنیت سره تړاو لري، او د توندلارو ډلو لکه داعش او نورو ترهګرو ډلو دوامداره فعالیتونه چې د سیمې له جغرافیا او پلانینګ څخه ناوړه استفاده د ټولو لپاره یو ګډ ګواښ دی. هغه ټینګار وکړ د رغنده خبرو اترو په اهمیت او د سیمه ایزو تعاملاتو د پیاوړتیا په هدف سره د شکونو ختمول او په تیره بیا په اقتصادي او امنیتي برخو کې د دوه اړخیزو او څو اړخیزو همکاریو په لور په تګ باندې ټینګار لرو، او باوري یو چې دا همکاري د سیمې د امنیت او ثبات او همداشان د انساني وضعیت د ښه کېدو لپاره اغیزناکه واوسي.
او د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د صهیونیستي رژیم د لوز ماتولو په وړاندې په اوشیارۍ باندې په ټینګار سره ویل د ایران اسلامي جمهوریت تل د هغه اقدام او نوښت ملاتړ کړی چې د نسل وژونکي جنګ د بندېدو، د نیواکرو پوځیانو د وتلو، د انساني مرستو په رسېدو، د فلسطیني اسیرانو د ازادېدو او د فلسطینیانو د بنیادي حقوقو د راژوندي کېدو ضمانت ورکړي. په دې بیانیه کې راغلی دی چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل برخلیک د ټاکلو د حق د ترلاسه کولو په لاره کې د فلسطین د ولس د روا مقاومت د ملاتړ په توګه په دې تیرو دریو دوو کلونو کې د نسل وژنې د بندولو او له غزې د نیواکګرو د وتلو په لر کې د صهیونیستي رژیم او د هغه په ملاتړو باندې د دباو لپاره د سیمې او د اسلامي همکارۍ د سازمان او د ملګرو ملتونو په سویه خپل ټولو ډیپلوماټیک او سفارتي ظرفیتونه کارولی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مقاومت د سترو شهیدانو په درنښت سره د نیواکګر رژیم له وعدو خلافۍ د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې په ذمهوارۍ ټینګار کوي او ټول لوري د صهیونیستي رژیم د لوزماتونې او دوکې په وړاندې احتیاط او هوښیارۍ ته رابولي.
درمنه اوریدونکو د دې خبرونې وخت هم دی ځکه پای ته رسیږي. حاضر د مستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. تلپات خوشبویی ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ د تلپاتې خوشبویی په نامه د پروګرامونو په دې لړۍ کې د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علي خامنئی کړې څرګندونې بیانوو. په دې نننی پروګرام کې له دروغ جوړولو او پروپاګندو خپرولو څخه د خلکو د منع کولو او همداشان په ظالم باندې د اعتماد او باور نکولو په او په امانت کې د خیانت نکولو په اکله د دوی د وینا او خبرداري په اکله ژغیږو چې فرمایي: لا تقفو ما ليس لك به علم. عرض می وکړ چې د دې په شأن په قرآن کریم کې دا ډول آیتونه په زرګونو قرآنی حکمونه دي. لا تقفو ما لیس لک بی علم، یعنی په هغه څه پسې مزه چې پرې یقین نه لرې، په هغه څیز اعتماد او باور مکوه چې یقین پرې نه لرې. نن سبا په دنیا کې رایج او دود ژورنالیزم بیخي د دې په افوټه عمل کوي. هغه د کومو سیزونو په اکله چې پروپاګاندا کوي او دروغ خبرونه جوړوي په اکله یې حتی خبرتیا هم نه لري، هیڅ هیلم هم نه لري، هیڅ به هیڅ یې خبروي. په خواشنۍ سره زموږ په ټولنه کې همدا شیان شته دي. دا د هغه کرچار مقابل ټکی دی چې نن سبا په دنیا کې موجود دی. کچیر موږ په دې یو حکم هم عمل وکړو نو د ستونزو ستره برخه به مو هاواره شي. یا دا چې خدای تعالی فرمایي: لا ترکنو الی الذین ظلموا. په ظالم باندې اعتماد مه کوئ، ورته ګروهنه پیدا مه کوئ، یعنی ورته ګروهنه او مینه پیدا کول او پرې باور کول. رکون یعنی هم هغه معنا ورکوي. په ظالم باندې باور او اعتماد مکوي، په ظالم باندې د باور او اعتماد کولو نتیجه هم دا خیږي چې تاسو یې ویني. ځینې مسلمان حکومتونه او اسلامي ټولګي د دنیا په تر ټولو ظالمو عناصرو اعتماد کوي او نتیجه یې دا دی چې ویني. یا اقسطوا ان الله يحب المقسطين. ل عدل نه کار واخلی او د ژوند په ټولو چارو کې د عدل او انصاف حکم ورکړی دی. یا په امانت کې خیانت مکوئ. امانت یوازې د پیسو نه دی چې تاسو یې مثلا لما سره لرئ، بلکې کوم مقام او مسؤلیت هم چې ستاسو لخوا ماته راکړی شوی دی امانت دی. که چیرې په دې امانت باندې سم عمل ونه کړم نو دا به امانت کې خیانت دی. وګورئ چې که چیرې په دې یو حکم باندې عمل وکړو نو څه به وشي. په دې وجه دا څه چې قرآن کریم زموږ لپاره لري په کار راتلونکي عملي حکمونه دي.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։